السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې شپږمه نیټه ده. ملیحا میرزاده یم او تاسو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د ستاسو لپاره کورني او سیمه ایز رپورټونه لرو. 19 پروګرام حجره هم د خبرونې په نیمایي برخه کې شته، خو اول خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عامه نیشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي، او د سعودي عربستان بادشاه د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. اوس بشپړ خبرونه. د کاشغر او ګوادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عامه نیشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د عامه نیشنل ګوند د بلوچستان صوبي مشر اصغر خان اڅکزي نن مشال راډیو ته وویل چې د صوبي ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام هرکلی کړی دی.
تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتونه حمایت لري، ورسره د مړو سره دلته د کوچ ښار تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې دي هغه ټول د مړو سره په دې اثار کې د حمایت اعلان کړی دي. نو زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه، یو داسې انجمن نه، یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مړو سره یې په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی.
په ځانګړي توګه پښتانه ملتپال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتي لار له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي، خو حکومتي چارواکي دا خبره ردوي. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته پرېنږدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ مومند ایجنسۍ ته د یو ورځني سفر پر مهال کړې دي. ده وویل سردار مهتاب عباسی وویل په قبایلي سیمو کې به د اولس او حکومت ترمنځ د کمزور سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي. نوموړي د معذورو خلکو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 لک روپیو یو فند هم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی. د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی ورکړی و. د دې کمیشن هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچانو او د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغوی ته د حل لاره ولټوي. ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سې شنبې په ورځ په ار کې جوړ شوې غونډې ته وویل چې دا یوازې د کوچانو او هزارګانو مسله نه ده، بلکې دا د یو سراسري افغاني مسله ده چې د ده په وینا همداسې هلته اړتیا لري. د دې کمیشن مشري به حاجي دین محمد، اسدالله وفا او استاد محمد اکبري کوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریز ته په وینا کې وکړې. د غونډه په داسې وخت کې ربل سوې وه چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغیزمنېدو په اړه نړیواله اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم په دې غونډه کې شریکو. نوموړي لومړنی اروپایي مشر و چې په دې غونډه کې ګډون وکړ. نوموړي ویل چې فرانس له همدې مسلې سره مخامخ دی کومه چې دې سیمې ته ورپېښه ده. فرانسوا اولاند زیاته کړه چې د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې د خپلې کلکې همکارۍ باور ورکړي. د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې سوې دې غونډه کې د کوربا هیواد تر څنګ د بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو مشران هم شریکو. اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12 بیا پیل سي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په آسټریا کې د بیا پیلیدونکي د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د ایټمي وسلو جوړونې مخه ونیول سي. د اروپایي کمیشن په بیان کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې د سیاسي څانګې مشره هیلګا شمید، د ایران مذاکراتي استازي عباس عراقچی او مجید تخت روانچی به د مئی پر 12مه په ویانا کې په خپل کار پیل وکړي. بیان زیاتوي چې دا مذاکرات کوونکي به د تړون د هغه چوکاټ پر متن کار کوي چې د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته د اپریل پر 2مه نیټه په سویټزرلینډ کې پرې هوکړه سوې وه. دواړو خواوو یو دایمي تړون ته د رسېدو لپاره د روان کال د جون میاشتې 13مه نیټه سره ټاکلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د شام په حلب ښار کې حکومتي ځواکونو او یاغیانو دواړو بشري حقونه تر پښو لاندې کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو رپورټ کې وویل چې د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ځینې ګامونه د بشریت پر ضد د جرمونو په زمره کې راځي. رپورټ وایي چې د حکومت ځواکونو لخوا په دې ښار کې د یاغیانو پر ضد د بې پروا هوایي بمباریو له کبله په پراخه کچه عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یاد سازمان ویلي چې همداسې د حکومت ضد یاغیانو په توغندیو د بریدونو پر مهال ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. رپورټ وایي چې د شام په جګړه کې شکیلې دواړې غاړې خلک تښتوي، په ناقانونه توګه یې په بند کې ساتي او بیا یې شکنجه کوي. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسیو بی او د موسم حال له احمد الله څخه اورئ.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.60 روپۍ اخستل کیږي او 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 114.50 روپۍ او 114.80 روپۍ، یو پاونډ 115.50 روپۍ او 115.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ، یو سعودي ریال 20.60 روپۍ او 20.45 روپۍ، او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل، او د کرنسۍ او بیې او د موسم حال مو د احمد الله نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري عوامي نېشنل ګوند نن په کوټه کې هړتال اعلان کړی دی، لامل یې څه دی؟ د خیبر پختونخوا گورنر وایي چې وسلوالو ته به د بیا راتګ موقع نه ورکوي. معلومات درکو، روانه میاشت په خیبر پختونخوا کې پکې دونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د ځوانانو لپاره هم سیټ مختص شوې دي. ځوانان څه وایي؟
یوت بارا کې خو خاص سیستم نشته، لکه دي چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت بارا کې عملی خطا باندې د دې کردار هم نشته، لکه د خدمت په حساب، د ترقی په حساب کم دی او قوم کلی.
په هفتوار پروګرام حجره کې به د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ په حقله معلومات واوري.
بټکوټ کې شروع کړل دی یو نه د سترو پل ټولې ستونزې دي. بټکوټ په ولسوالۍ کې په ټول د دومره پروژو دومره امکاناتو سره هم یو انچ سړک هم په پوښ شوی نه دی.
لمشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. عوامي نشه ګوند نن په کوټه کې کاربندي اعلان کړی چې آل پارټیز اکشن کمیټي او ځایی تجارانو هم لاتړ کړی دی. یاد ګوند د گوادر کاشغر تجارتي لارې له پښتون میشتو سیمو نه داړولو پر ضد تیرونه د دې کاربندي اعلان کړو چې روسو یو شمیر نورو ګوندونو هم لاتړ وکړ. عوامي نشه ګوند وایي پر همدې موضوع به د روانې میاشتې پر 14مه نیټه په کوټه کې ټول ګوندي غونډه کوي. په دې اړه نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
د کوټه ښار نن د چاسمې په ورځ د گوادر کاشتر کوریډور د اړولو پر ضد د احتجاج په توګه تړل شوی دی. د دې کاربندیز اعلان د تیرې میاشتې په 28مه نیټه عوامي نېشنل ګوند په یوه ولسي غونډه کې کړی چې وروسته یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او د تجارانو اتحادیو د ملاتړ اعلان وکړ. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکسي مشال راډیو ته وویل ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو یې د دې هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی.
د مور سره د اعلان نننی اټال کې تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوریت او مذهبي قوتون حمایت لري او سره د مور سره دلته د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې هغه ټول د مور سره په دې اټال کې د حمایت اعلان کړی دی.
تر دې وړاندې د عوامي نشتل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو د سې شمې په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی مخې ته لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلی غړي او اعلی وزیر دي د دې لاریون د اړولو پر ضد مرکز ته سخت احتجاج څرګند کړي تر څو د دوی په خبره همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي. اسخر اڅکزی وایي وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ورته همدا باور ورکړ چې تر هغه وروسته دوی د اسمبلی مخې ته احتجاج ختم کړ.
بلوچستان اسمبلی پوری مطمئن حکومت بلوچستان خصوصاً وزیر اعلی پر دې حوالہ باندې پر وفاق باندې د بلوچستان د خلکو غم غصہ او خشم ډیر واضح کی او هغوی ته ډیر په کلکه توګه ووایي دغه منصوبه چې کومه تبدیلي تاسو پکې کړې ده
د ویل ورده چې د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا 3000 کیلومتر اوږد گوادر کاشغر کوریډور لومړی پلان شوی چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه به تیرېده، خو وروسته داسې راپورونه مخې ته راغلل چې دا کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولی. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت بیا بیا وایي چې دا کوریډور یې پنجاب ته اړولی نه دی، خو د عوامي نشتل ګوند په شمول ډېری نور ګوندونه بیا وایي مرکزی حکومت په دې اړه رښتیا نه وایي چې اوس به د همدې لپاره د روانې میاشتې پر 14 نیټه د پاکستان مرکزی حکومت شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ته بریفینګ ورکوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی ویلی دی چې ترهګرو ته به د بیا راتګ موقع نه ورکوي او سیمه به له هغوی نه پاکوي. نوموړي پرون د مومندو ایجنسۍ د دورې پر مهال په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې په 13 کلونو کې یو شمېر مشران وژل شوي، انفراسټرکچر تباه شوی او د حکومتي ادارو او اولس ترمنځ تعلق کمزوري شوی. خو دې به هڅه کوي چې هر څه پر خپل ځای کړي. په دې اړه شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې په ترهګرۍ کې د محمد ایجنسۍ یو شمېر مشران وژل شوي، خلک له لیرې سره مخ وو او دولتي عملداري ډېره کمزورې شوې وه. د محمد ایجنسۍ د سرکاري یوې ورځنۍ دورې په مهال گورنر خیبر پختونخوا د مازور لپاره د 15 لک روپیو یو فنډ هم مقرر کړ چې به پرې د دغه ولس بچي سبقونه وایي. ولې 15 لک روپۍ د مازورانو د فلاح او بهبود لپاره مقرر کړلې؟ دا زما دویمه دوره ده او دا زما پوره شته چې مونږه دلته د ولس لپاره د امن د بحالۍ ترڅنګ اعتماد هم ورکړو. هغه د حکومت او د عوامو ترمنځ چې کوم تعلق کمزور شوی هغه هم دوباره بحال کړو. زمونږه انفراستراکچر ډیر خراب شوی دی چې هغه فضای شي گورنر خیبر پختونخوا وویل چې هغوی به دا سیمه د هر رقم ترهګرۍ نه پاکوي او امن براولي. دی وایي چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دې ته نه پرېږدو چې هغه دې زمونږ سیمه یرغماله کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پرېږدو او دا سیمه به ترې په امن کې ساتو او دوباره به ورته موقعه نه ورکوو چې ګنې هغه دې زمونږ امن تباه کړي، ځکه چې دا 13 لسیزه مونږ ډېره په تکلیف کې تېره کړله او د سره د سیمې ځوانانو او مزدورانو په یو ځای ملاقات وکړه او خپلې غوښتنې یې ورته وړاندې کړې چې گورنر پرې هم په هغه وخت د هواري لپاره هدایات جاری کړل. یو موضوع سره مې خبرې وکړې.
شبیر احمد او مومند ایجنسۍ کې د بلاینډ لپاره بل چا دومره اعلان نو کړی لکه د گورنر صاحب چې د بلاینډ د تعلیم لپاره د پلاهو بهبود لپاره چې کوم اعلان نو وکړه، نو دا زموږ لپاره ډېر افسر افزادي.
نوید مومند هم د ځوانانو لړخه نمایندګي وکړه او د گورنر سره یې ولیدل. هغه د گورنر لخوا د نوي کالج او د ځینې نور اعلانونو ته په څه نظر ګوري؟
د ایجوکیشن لپاره د مطلب مختلف قسمه اکټیویټیز لپاره گورنر صاحب اعلانات وکړل پارت یقینا زدا اپریشیټ کوم.
گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل په غلنه هډ کوارټر محمود ایجنسۍ کې داخل شو، نو د محمود ایجنسۍ په سړکونو د گاډو تګ را تک یو سات لپاره ودرولې شو چې ولس د سړک په بندول خفغان سرګان ک. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا
په دې روسیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلي دي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شو وړاندیزونو کې ویل شوي چې کېدای شي اف سی آر قانون په راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل شي او هیڅ بدلونونه پکې ونه کړل شي. بلخوا قبایلي ولس وایي که د اف سی آر په هکله د فاټا د اصلاحاتي کمیشن دا وړاندیزونه منل شو بخنه غواړم، نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت کړل شي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول شي. انیس اجمل پر دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې ستاسو پام ورته راګرځو. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټري اعجاز قریشي ویلي دي د قبایلي سیمو د پرمختیا او ځایي ولس ته د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سی آر قانون، ځایي حکومتي نظام فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغسې د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره موږ اګریز کوله هغه موږ کې واچولې دي کې لوکل ګورنمنټ چې کوم سیستم فیچرز وو هغه موږ کې کړي دي، چې ایجنسی کونسل فورم جوړول پکار دی، سینسس پکار دی او دینا پس الیکشن ضروری دی. لیکن دا سجیسٹ کری دی چې سورا چیک پوسٹونه دی دا با ایجنسی کاؤنسل لاندې راشي چې سورا پیسے کلیکٹ کیږي دا یو ٹرانسپیرنٹ یو بینک کې شامل جمع شي. فاتا ٹریبیونل چې دی سٹیٹس اور ریکروٹمنٹ چې دی ہائی کورٹ پر شان اور ریٹائرڈ ہائی کورٹ ججان دی دا مون آئے کے تجویز کر دی چې چا سره زیاته اوشي فورن چې دی هغه اپیل او چې دی آئی ته ریلیف ملاوی دی.
بلخوا د اپریل په دیرشمه د ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په یو اداریه کې هم راغلی دی چې په دې وروستیو کې په فاټا سیکرټریټ کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن لخوا یو مسوده وړاندې کړل شوې چې پکې ویل شوي کېدای شي په فاټا کې اف سی آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادی یو غړی عبدالکریم محسود وایي که اف سی آر قانون کې په راتلونکو نږدې کالونو کې اصلاحات ونه کړل شو نو دا به د سیمې د ترقۍ مخه نیول وي.
خو زه نه پوهېږم چې دوی وایي چې لس کاله پر به په اف سی آر کې اصلاحات یا ترمیمات بند وي، دا خو غیر قانوني غیر آئینی خبره ده، ځکه چې دا دوی د آئین لاندې هم دا څه نشي کړی چې په یو قانون باندې غیر قبایل خلق ته بندیز ولګوي. البته که قبایلو دا ویلي وایي چې چونکې قبایلو کې مسلې دي شورش دی او په دې وجه باندې مونږ لس کاله چې کوم ځای لږ اصلاحات او ترمیمات نه کوو نو بیا څه اصل دلیل دا خبره اخیسته.
بلخوا د پیښور های کورټ پخوانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي، د سوات مثال ورکول سره وایي په فاټا کې په فوري توګه د اف سی آر قانون ختمول سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به ډېرې خرابې وي.
ایف سی آر فوری طور ختمول جو ہے ڈیر سارا بڈیر کمپلیکیشن جو رہی گی سواد کے اندر سے یہ ادم ریگولیشن سے ختم شو نو اگر نفس یہ ویکیوم رہ گئے ہو ویکیوم نفس یا سارا بڈی ویل سے شریعت ہوا رو کلو ہے سے رواج ہوا رو پکار دار دے چھے گریجولی پاکستان لا ویکسین کی یا اگر سارا بدائی سے داخل کو اگر مائنڈ سیٹ چھے رہے اگر تبدیل لشی اور ایکسپٹنس سیٹل جیری اللہ چھے رہے اگر بڈی ایکسپٹ کی.
خلا فاټا سره تعلق لرونکي کارپو ایاز وزیر وایي تر سوچ قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاټا د ترقې لپاره وړاندې کړل شوی وړاندیزونه نشي عملی کېدی.
نو د اف پی آر نام زموږ زړه سیم دی او په دیار لاس کالو کې په فاټا کې هر هغه څه خوشول چې فاټا خلکو ته سوچ هم نشته وایي تو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړي نور خلک د فاټا د پر فیصله کوي دا په کومه دنیا کې چا کړی دي. د فاټا خلکو نه تاسو څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کړي چې ته فیصله وکړه هغه خلکو ته پرېږده چې په چا دا سبا راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستۍ ورځ کې هم په پیښور کې د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادی یو غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل، ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په اف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. دا پاکستان په قبایلی سیمو کې ګڼ شمېر غیر حکومتي ادارې پرمختیايي او د پوهې راوستلو پروژې ترسره کوي، خو ځایي ولسوایي چې دغه پروژې یوازې په کاغذونو کې وي او دوی ته ګټه نه رسیږي. په فاټه کې د غیر حکومتي ادارو او د دوی د کار په اړه مجید بابر دا رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
په قبایلی سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او آگاهۍ پروژې پر مخ وړي. خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمېر غیر دولتي ادارې د بهرنیو هیوادونو مالي ادارو نه فنډونه اخلي، خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلی سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلی سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یوه لویه سرچینه جوړه شوې ده.
اسلام آباد، پشاور بیس، لاہور بیس یا کراچی کے چکم ناستی چکم ڈونر ایجنسیز دی نام خدا قبائلی خلقو یادوی یا آئی ڈی پی یادوی یا سنز یادوی دا قبائلو او التا چونکہ اپروچ نکی کی دا دی التا فنڈ دی اس کوائی نسی نو کانفرنس ہو کی یا سیمینار ہو کی نو آپ اندے دیتا ڈونر دیرے غصے پیسے ور کری.
قوبل خواد خیبر قبائلی سیمی سرا تعلق لرون کی دا بشری حکونو کار کا ان کی ناہی دا پریدائی وائی چکسو ہم پا یو شمیر پر مختی برخو کی سنا سکارونا غیر دولتی دارو تر سر کری دی، خو کدغا غیر دولتی دارے پا خپل پروجو کی دا زائی ولس شمولیت یکی نکری نو نتیجی بے خوی بلخوا. په قبایلی سیمو کې د کارکونکو غیر دولتي ادارو د اتحادیه فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرلی خان اپریدی بیا وایي چې په یادو سیمو کې د پرمختګ ټول کارونه د فاټا سیکریټ او بهرنیو هیوادونو مالی ادارې نیخ په نیغه کوي او نور ادارې یوازې د آگاهۍ په پروژو کې بوخت دي. خود فاٹا سیکریٹ پخوانے ویاند عدنان خان بیادا خبر ردوی چو گندے پا قبائلی سیمو کی غیر دولتی دارے پا مالی درغلو کی ملوثی دی آو زیادتوی
کم کارمونی کی انجیوز کئی ناغا چونکہ ارداغوی خپل یو مینڈیٹی خپل لگا کی لگی آئی مختلف لگا انٹرنیشنل ڈونر طرف ناغوی دا فنڈنگ ملاوی گی حکومت پاکستان ناغوی باقاعدہ رجسٹریشن کئی او ناغوی پا کار کر لگے باندے نظر ہم ساتھی
دا فاٹا انجیوز کنسورشیم چیئرمین زرلی خان اپریدی وائی چی دا محال پا قبیلی سیمو کی دا سلو ندیاتی غیر دولتی اداری کار کوی او رس پا رس دا غشمیرا نور هم زیادی گی.
دا وو مجید بابر. لا پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یو لیکنه کې د هغه هیواد د قبایلی سیمو د وروسته پاتې والي موضوع راخسته چې لیکي د قبایلی مسلې هغلته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشو خطرو خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواري دي شي. د لیکنې مهمې برخې له هارون بچا ورو.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د قبایلی سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستانی ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي حل او منله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړي. دا مهال په قبایلی سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و تیر اونۍ حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغو سفارشاتو څخه مهم هغه دادی د آئینی اصلاحاتو لپاره د یو بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبیونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ او نیمه قبایلی سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول او د یو ګورنر کونسل جوړول چې د ایجنسۍ او د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلی سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د لمنځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستاني آئین د 248 مادې په حواله وایي چې د پاکستان په پارلیمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغه چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنکړي دا رای کار یې قبایلی سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلی سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه ونه لري.
څوک شته که نشته چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچې خو به چپه ډېره شوه. لور مې دغې نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله یې موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروه پولیس ته شکایت کاره کې ابل دا ترته دا چې داسې بڼه.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لسلې اوریدلې او لیدلې شي. ورزو یو بل رپورټ چې په خیبر پښتونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلی د کونسل په سطح د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکې یو شمیر ځوانان ووټونه ته ولاړ دي. دا چې ځوانان په دې اړه څه وایي او پر دغه چوکې به د منتخب شوي کسومره واکوي، فرخندا اسد یې په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د مئی په دیرشمه نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمېر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوښار نه ضلع ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان د خبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف زکه وکړه چې دا وخایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپامه نه دي غورځولي، خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت بارا کې خو خاص سیستم نشته لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړي. یوت بارا کې صرف دومره لې چې عمران خپل پاتې کې چې کوم د سره یوت تلکان ورار دي کنه چې دې په صرف خوشحالي یراغه د یوت یو برخه وکا. نور بیا عملی ستابانی د دې کردار هم نشته لکه د خدمت په حساب د ترکه په حساب کم دی او قوم کلی کنه هغه لیول د دې سم نشته. جنرال یو جنرال شو، جنرال چې یو کسان شو، یو یوت د پاره بس دې ته مخ کې خپل بیا دې ته مخ کې خپل یو کسلم دې دا کردار نه معلوم چې څه بس کوم کنه لکه د سره ټول ینګ
د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي، خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلي او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي.
پارټیسپیشن خو په دیم ډیر زیات کم دی. یو خدای دې دومره زر هغه کنه دی کې هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملو نو شي چې خلک پکې خپل سرکې سره یو ځان کوي چې بل دا چې خو غریبانان په دې پوي نه دي. په دې کې خو زیات تر هلکی و تاسو ګوره چې ته بخښې دې نه.
د مردان ضلع د یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وایي په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه دا چې ماته د سوشل خدمت کې او چې یاره د خدمت باندې کوزې او زه هم دې ولا په پټو سره وګم او خپل راته زور نشته چې په خپل یو لږه منظم چې تعلیم پوزخ خپل دادا چې زم چې ان شاء الله تعالی په تعلیم مبارک استمن ډېر کوله. یک نمبر کوم یو شو دوی مدار چې نشنا ادیکارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي دا زموږ ځکه زیات تر مسله د پاره مولال تور کې یو وسه ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي زم چې دویم نمبر زما دا خبره شو او دریم دا چې کاو دا پنده کوم پیسې دې زکات دا زم چې دا زیات تر خپل دغه تر وړم چې خلکو له بمینه ورکوم او دې خلکو د څه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیاوای په خیبر پښتونخوا کې په روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه ترلاسه شوې دي چې پکې خزي او ځوانان هم شامل دي.
یو لک درې درات پنځه سو دویش درخواستونه جمع شوې دي. په دې کې لږ درې دي نو هغه ریجکشن دي او 93231 درخواستونه اوس قائمه کار روان دي. دا
د خیبر پښتونخوا د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په هر ولج کونسل کې د لسو نه تر پنځه لسو پورې امیدواران کېدلی شي چې پکې به جنرل سیټس د پنځو نه تر لسو پورې د آبادۍ په بنیاد وي. دوه د ښځو، یو مزدور کسان، یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي. په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
او دغه د خبرونو نمبر وته
پاکستان شو نمبر 1 ونده یم
د هر شورو پورس په کم یو لس بجی او د هر زیارت پورس په کم 2 بجی لما فرخنده اسد سرا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مسبخین یو نیمه بجه کې دون کې د لند خبرونه به یوارې بیا له بوريوال کا کړه وورو
د کاشغر او ګوادر د تجارتی لاري د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د امنیشنل ګوند په غوښتنه هرتال تر سره کیږي د امنیشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اسکزی نن مشال رادیو ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتی سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتا عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته نه پرېږدو چې قبایلي سیمې یرغمال کړي سردار مهتا عباسی دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ مومند ایجنسۍ ته د ورځني سفر پر مهال کړې دي په افغانستان کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره کمیشن جوړ شوی دی د دې کمیشن د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و د دې کمیشن هدف دا دی چې په درې میاشت کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځای خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغه ته د حل لاره ولټوي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلجی هیوادونو پر مشرانو ژغ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سی شنبې په ورځ د خلیج د همکاري سازمان سرمشیز ته په وینا کې وکړې د غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې د یمن د یاګانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د ایتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغیزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي په استرالیا کې د بیا پیلیدونکو د خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټمي وسلو جوړونې مخه ونیسي
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کړل اوس په پښتوار پروګرام هوجه کې د ننګرهار د بټیکو ټولسوالې په حق معلومات اوري باز محمد عابد د پروګرام کوربه دی د پروګرام مخکې هم نشر شوی دی راځي چې واره بیا وره
هوجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو باز محمد عابدیم او د نننۍ ورځې د اوجری خبرونه کوربه يم نننۍ اوجره مو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ پستونځو جوړه ده بټیکوټ ولسوالۍ د جلال آباد خار نه د تورخم په لور په 15 کیلومتره کې د پاخه سرک دواړو غاړو ته پرته ده چې یوې برخې ته پورته بټیکوټ وایي چې لوړتیا شبدیانه او سیپای لوی او مشهور کلی دی او لپاخه سرک نه شمال لور ته د بریکاو میشوانی چاردهی لاچپور امبرخانه او د تکیه په نوم کلی مشهور دي چې دغه ټولو کلو او ګوشتې ولسوالۍ ترمنځ د کونړ سیند تیر شوی دی د یوې غیر رسمي سروې په اساس دغه ولسوالۍ آبادی 2,00,000 ته رسیږي چې اکثره خلک یې په زراعت او مالدارۍ بوخت دي د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند زرګونه جریب ځمکه باندې سرکاري باغونه جوړ شوي وو چې په خواله دغه باغونو څخه مالټي او زیتون د خوانی شوروی اتحاد جمهوریتونو ته صادریدل خو په تیرو جنگونو کې باغونه لمنځه تللی وو او په کرنیز ځمکه اوختی وو خو اوس په کې بیا د باغونو د جوړولو چارې پیل شوې دي د بټیکوټ ولسوالۍ په حدوداتو کې د شاړو په نوم یو غونډۍ هم شته چې د ګندهارا تازیب نخې نخانی په کې سرګندېږي او لدین علاوه د اخون موسی په نوم یو زیارت هم په کې شته چې مریدان یې اوس هم د مار او لړم د مخنیوي لپاره خلکو ته شګي دموي او لکه څنګه چې د پښتنو د نورو کلو او بانډو رسم او رواج دی د بټیکوټ خلک یې هم پالي دا ځل مو اجره د بټیکوټ ولسوالۍ په ستونزو جوړه کړې یو مشر ته مخامخ هم اول بخپل نوم واخلي او بیا به راته د خپلې ولسوالۍ عمده ستونزه په ګوته کړي
مانو ماجی حبیب الله ولسید بټکور د ولسوالۍ یو کښ سپینګریم نو محترم استا حکومت آباد او بچی دی لوی دغه ډیری پښتنې زمنګ نشوي خو څه نتیجې نه دا ورکړي او په بټکور کې شروع کول دی یو نو د سترو پول ټول ستونزې اولانه ستونزه خو دا ده چې په بټکور په ولسوالۍ کې د ننګرهار په ټول ولایت کې دوی شنو سوالۍ منو چې دی خودی یه ویشتو ولسوالی او که ارزی علا پوخ سرک تیر شوی دی و تیر رسیده ری خود بطی کورت پا ولسوالی که پی طول دی دومر پر رو دومر امکانات و سرم یو وینچ سرکم پا پوخ شوی ندی اولانده استون دادا چی سرکونی طول خام دی
نو تاسی دادا پوخ سرک غوخته نکل کلی دا حکومت نا
که او حساب او کنی و دونیم زروار خوراگری و واری مرجی را مریضم کری و کاغذونم ور کری و وکسونم ولی استریاغم ولی ور کری خدا چای بنو پختنه ندا کری
زمات معلوماتو د مخی د بټیکوټ ولسوالۍ د سپینغر په لمنه کې پرته ده تبن سیلابونه برازي دغه سیلابونه خو تاسو متضرره کیږئ نه
دی نه خو سیاب موږ ډیر متضرر یو ډیر سیلابونه راځي دوه درې خورونه دي همیشه چې باران وشي او سیلاب راشي بندې وي سی هغه بندې به څوک نه سازي موږ هر څوک کو پیشنهادات تو کو بالکل څوک پوښتنه
په دغه دیار لسوار لسکلونو کې چې کلو د پراختیا د ریاست په چوکاټ کې ملي پیوستون د استنادي دیوالونو پروګرام لري ستاسو په کلی کې ستاسو په ولسوالۍ کې دغه پروګرام نه دی سرسره کړی
که په دې باندې اوس تشریح کوو نو ټول وخت په همدې باندې نیول کېږي هغه پروژه چې د انکشابي په نوم باندې وي یا د سیلا او د خوړ د غاړې دپاره راځي نو د دې اتمه فیصدي بډیکور ته رارسېږي دا اووه فیصدۍ همالته په مرکز کې او بیا په جلال آباد کې او بیا په ریاست کې او بیا بې د آخر دغه موجوده ټیکهدار سره چې زر متره استنادي دیوال منظور شوی نو بډیکوټ یا هغه آنې ثانې له پنځه متره رارسېږي هغه پنځه متر کې بیا په شو کې خاوره ګډه وړه کې او هېڅ دیوال وشي او نه خوشي او نه بد وشي
نو ستاسو په کلي کې به انکشافي شورا هم وي دغه انکشافي شوراګانې د دغه مواظبت او د دغه غوښتنه کوي که نه یې کوي چې یو څه خراب شي بیا دې جوړ کړی شي
زه په خپل کلي کې د انکشافي شورا زه رئیس یم او ما څلور پروژې صادر کړي دي او انشاءالله چې کله یې څوک کتنه کوي زه هغې ته تابعدار یم پنځلس کاله مخکې مې صادر کړي او اوس یم ولخ یم بالکل ولخ یم چې ما کوم کار کړی انشاءالله هغه زه عملي خودی شم
یعنې تاسو اوس هم په فعل حال د انکشافي شورا رئیس
اوس یې بالکل اوس
نو د ولسوالۍ ډېرې ستونزې باید لومبی د تاسو سره مطرح شي دغه ستاسو د ولسوالۍ خلکو سپینګیرو مشرانو د خپلو ستونزو په اړه ضرور تاسو ته یادونه کړې ده تاسو بیا څه کړي
ستا سوال خو بالکل په دې مول کې په ځای باندې دی د کلي او د نږدې بانډو خلک د کلي انکشافي شورا سره اړیکه نیسي چې موږ دا مشکل دی دا مشکل دی دا مشکل دی خو بیا هغه د شورا رئیس او یا ټوله اعزازي چې د ولسوالۍ په سر کومه شورا صادر شوې د انکشافي دهات په نوم شورا یادیږي هغه چې صادر شوي نو دا مشکل دوی د هغو سره شریکوي او بیا د هغه د ولسوالۍ شورا رئیس بیا چې د مرکز یا د بل ځای سره دا دا به شریکېږي
خو تاسې د انکشافي شورا د رئیس په توګه دغه د ولسوالۍ په کچه باندې چې ستونزې موجودې دي مثلا د استنادي دیوال دی او د سرکونو چې ستاسو ځمکې تخریبوي دا تاسو د حکومت سره شریکه کړې ده حکومت څه کړي
موږ سبا دا د حکومت سره څو واره او څو زره واره شریکه کړې ده خو دا به دومره به حکومت موږ ملامت او نه خو لکه مثال موږ چې دا خپل ځان ملامت او خو په کار دا چې دا د شورا رئیس یا د انکشافي شورا رئیس پاسې کو د دې شي د غرزیات او کې غوښتنه خو چې دا نه در شوی او به ټکوټ لکار نه شوی دا دغه شی دی
یو بل کاکا سره ناستیم تاسو به ول خپل نوم ولی او بیا براته وای چې تاسو د ولسوالۍ په کچه باندې د صحت په اکلا کلینیکونه شته کنه شته
زما نوم وکیل احسان الله دی او د بټیکور د ولسوالۍ اوسیدونکی یم فعلا د فاره د ماغه کلی د انکشافي شورا رئیس یم
رئیس صاحب که دا راته ووایې چې ستاسو د ولسوالۍ په کچه او په کلو کې کلینیکونه موجود
بله زما کلینیک یو کلینیک موجود دی او یو بل کلینیک هم شته دی چې هغه د چاردې په کلي کې سیند په غاړه کې دی چون دغه رسمي کلینیک چې د دولت د خوا نه کوم و چې هغه مخکې د سرک نه پاس د بټیکور د ولسوالۍ تر څنګ یې موقعیت لرلو د نن نه تخمینا یو لس کاله وړاندې دغه رسمي کلینیک چې چون هغه د وخ ولسوال د ماغه کوز کلي و دا کلینیک رسمي کلینیک یې کوز کلي ته انتقال کړه دغه کلینیک اوس فعلا د یو موسسې سره دی چې د هیلنټ په مخ کې د ایم سی او اوس هیلنټ په نامه موسسه ده یو ډیر محدود وړوکی کلینیک دی چې یعنې په هغې کې یعنې هیڅ قسم دوایي نشته دی چې یعنې هغه مریضان کوم دې ته راشي اکثره مریضان مطلب یا جلالآباد ته ځي او یا پېښور ته ځي یعنې داسې دغه کلینیک چې هلته د دغې خلکو صحیح طریقه باندې هغه تداوی په کې وشي یا د شپې د خوانه یا د ورځ د خوانه هغه وجود نه لري
نو دا تاسې د چاردۍ د کلي کلینیک یادوئ
بله نه موږ د بټیکور د ولسوالۍ تر څنګ کلینیک یادوو
مرکزی کلینیک
مرکزی کلینیک دی خو پرسمیتو کی مرکزی به چې دی غد سین په غاله کې چاردی په کلی کې دولت سره چې مرکزی دی
دا لاسمانه لري چې د ولسوالۍ څنګه کې چې د ټولو ولسوالۍ د پاره دی هغه محدود دی او هغه چې چاردی کې دی الټی به مرکزی کلینیک وړي
بدبختانه چې ما مخکې درته ویل چې د نن نه لس کاله وړاندې د چاردې د کلي ولسوال چې سر ظریف نومېده چې هغه د بټیکوټ ولسوالو په هغه وختو کې هغه په خپل د ولسوالۍ په دوران کې دغه کار وکړو چې مطلب د کلینیک رسمي انتقال کړو چاردې ته او دا یو فرعي کلینیک پاتې شو.
دغه فرعي کلینیک چې اوس د ولسوالۍ څنګ کې پاتې دی او د بازار په منځ کې دی د دې سهولت څنګه دی؟
دکې فقط دومره سهولت به وي چې یو مریض بسې راشي او هغه یو تسلي به یې وشي چې ولا زه کلینیک ته تللی وم. خو نور په دې کې داسې سهولتونه نشته چې د یو مریض دې په صحیح طریقه تداوي وشي هغې ته دې دوای ورکول شي، هیڅ نشته په کې. داسې
په دغه برخه کې تاسې د انکشافي شورا د لارې د حکومت سره دغه ستونزې سره شریکې کړي که شریکې کړي وي څه یې کړي تر اوسه؟
موږ دغه ستونزې چون ما مخکې درته ویل چې دا رسمي کلینیک نه دی، دا اوس هغه د موسسې خوښه ده، هغوی خپل پنډونه لري، هغوی د دغه کلینیک دپاره چې کوم پنډ تعین کړی دی که یا لس زره وي او یا شل زره وي خو هغه به هغه د کلینیک مسؤولینو سره وي، د هغې نه اضافه مطلب دولت کوم دغه ورسره نه کوي مرسته او کومک نه کوي. چې نو موږ خپله غوښتنې کړې په خپل ځای کې مخکې تا د زموږ د یو بل ډونه د انکشاف دیحات کارونو په هکله باندې پوښتنه وکړه. زه به دومره درته یم بټیکوټ کې یوازې صحیح برخه کې دغه نه دی چې مشکل موږ لرو یا ستونزه لرو، د بټیکوټ په ټولو اړخونو کې موږ ستونزې او مشکلات لرو. چې هغه یوازینۍ خبره دا ده چې تا دغه نه یو پوښتنه وکړله چې تاسې د انکشافي کارونه همدا اوس په ننګرهار کې چې د بټیکوټ د ولسوالۍ د انکشافي دیحات د خوانه کمې پیسې مخکې راغلې وي هغه خلاصې شوې په خپل ځای کې، خو دویم ځلې کمې پیسې چې راغلې دي په ننګرهار کې کامې ولسوالۍ ته ورکول شوي دي، سرخو ته ورکول شوي، اما بټیکوټ ته نه ورکول کېږي چې هلته امنیت نشته دی. او حال دا چې هلته که امنیت نه وي او دغه زه درته دا ویم چې د چاردۍ په سیمه کې همدغه د انکشاف دیحات د لارې نه کارونه شوي دي، دغه پروژې هلته پلي شوي دي. همدا اوس د چاردۍ په کلي کې د جنکو لیسه وجود لري، د هلکانو لیسه وجود لري، اما موږ یو چې امنیت نشته.
ښه، دا ستونزې خو تاسې مې یادې کړي، ستا نه وړاندې ملک کاکا مې یادې کړي، د دغه ستونزو د حل دپاره اوس د حکومت نه څه غواړئ؟
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې لکه څنګه چې مطلب نورو ولسوالیو ته چې هغه دوی وایي چې دا په امنیت کې دی، باید همدغه شان د بټیکوټ ولسوالۍ ته چې دا د بټیکوټ د ولسوالۍ یعنی یو حق دی او باید دغه حق ورته ورکول شي، دغه پیسې ورته انتقال شي چې دلته کارونه شروع شي او دا د بټیکوټ خلک په خپل ځای کې په کار مصروف شي، یو خوانه ورته کار وشي، هغه ستونزې مشکلات چې کوم لري نیمګړتیاوې لري چې هغه د ویالو په برخه کې دی، د بندونو په برخه کې هغه مشکل به را پشي او د بلې خوانه به خلک په کار کې مصروف شي، مطلب خلکو ته به یو حلال رزق روزي وګټي. او بله برخه مطلب په امنیتي برخه کې خپل امنیت راځي، چې ځکه چې خلک په کار مصروف شي، خلک مشغول شي، نو خپل امنیت هم ورسره راځي.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبدیم او د اوجری په نننۍ خبرونه کې ستاسو کوربه یم. دا خبرونه مو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ په ستونزو جوړه ده. اوس یو ورور ته مخامخ هم دی، به اول را خپل نوم واخلي او بیا به په خپله سیمه کې په امنیتي وضعیت رڼا واچوي.
زما نوم ملک انور خان، د بټیکوټ د سبدیانی کرایه د برو شاشکر اوسیدونکی. امنیت خو الحمدلله ډیر ښه جوړ دی. په دې ټول د 14 کالو کې چې کومې پیښې د بټیکوټ په ولسوالۍ کې شوې دي، نو زه چې حساب کوم ما وکړی دا خدای مې د غاړ نه بندې چې سل کسان لګېدلي دي، خو حکومت نامه خدا دومره کامیاب شوی دی چې یو کس یې موسه پورې نیولی دی، تورن کس دا چې دواړه ادارې هلته طالبان هم حاکمان دي او حکومت هم حاکم دی، خو یو هم توانېدلی نه دی چې هغه د پیښې عامل یې نیولی دی او که ویم نیسي په پیسو باندې خوشي کوي. او موږ یو منلی دی چې حکومت کامیاب شو دا سړی ونیول.
تاسې په خپلو خبرو کې ویلي چې په تیرو 13 کلونو کې ستاسې د ولسوالۍ به یو سل کسه تهدید شوي وي، وژل شوي وي، یو زخمین شوی به وي، خو نه یې حکومت په تور سوګ ونیولو او نه هم طالب. او بل دا چې تاسې په خپلو خبرو کې ویلي چې هلته د طالب حکومت هم دی او د حکومت واکم چلیږي، دا لاسه معنی
د حکومت د دې ناسم چلند او د رشوتخورۍ نه خلکو مخه طالب ته کړې ده. هلته موږ د طالب په پیسو میسو پوه شوي نه، دا نه چې د طالب مدافع یم، موږ په خپله تللي چې څومره مسالې موږ را کړي موږ خلاصې کړي دي، خو دلته دې حکومت ته مسله داسې ورته رسېدلې ده چې د هغه واړه مارر نه رانیولې شي، مهربانه د عسکر پورې هغو ته سترګې وازنې ولي شي، دا مال اوس شیرای کې خلک ډېر په تنګ راغلي په تول د دې 14 کالو کې.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس په ګډه یو سندره اورو، بیا بیرته اوجرې ته راګرځو او د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو سره په پاتې ستونزو خبرې کوو. مشال راډیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدیم او د ننګرهار ولایت بټی کوټ ولسوالۍ ته راغلی یم او دلته د خلکو سره د حجرې په خبرونه کې د دوی په ستونزو خبرې کوو او بیا به هڅه وکړو چې د چارواکو په وړاندې د دوی ستونزې کېږدو. اوس یو ځوان ته مخامخ یم او له دوی نه به د دوی په ولسوالۍ بټی کوټ کې د تعلیمي روجان په اړه باندې وپوښتو. تاسې به ول خپل نوم والی او بیا به راته ده ووایئ چې په کلي کې مو تعلیمي روجان څنګه دی، ښوونځي لیسې مکتبونه شته او که نه شته؟
زما نوم محمد ابراهیم صمیم د ننګرهار ولایت د بټی کوټ د ولسوالۍ اوسیدونکي. د ننګرهار د دویشو ولسوالیو تر څنګ د بټی کوټ په ولسوالۍ کې معارف شتون لري خو هسې نه، لکه څرنګه چې اساسي قانون زموږ ولسونو ته اعاده کړې دی او د هغې په برخه کې ولسونه حق لري چې زده کړې ترسره کړي، هسې نه دی اعاده. راځو دې ته چې د ننګرهار د ولایت او خصوصا دیارلس کاله د ولسمشر حامد کرزي په دوره کې وزارت معارف یو ډول سیاسي ښکار شوی دی. لامل دا و چې هر یو تنظیم چې خپل وزیر وړاندې کړی، بیا خپل خلک وړاندې کړی دي، هماغه و چې د تعلیم عام تعلیم مخه نیولې. معارف په ننګرهار کې عموما په ټول ولسوالیو کې مشکل لري او د معرفت د کیفیت برخه چې ده اسې نه ده لکه څرنګه چې زموږ ځوانان او زموږ ولسونه حق لري. د بډیکوټ په ولسوالۍ کې د معرفت د کیفیت کچه چې ده ډیره ټیټه ده. یو خو امنیت ډیر بد تاثیر غورځولی دی، زموږ ځوانان نشي کولی چې ښه زده کړې ترسره کړي. د دې تر څنګ هلته چې د معارف کوم ضرورتونه دي هغه نه رفع کیږي. د دې تر څنګ د دولت هغه نظارت چې د معارف نه ترسره کړي په تدریسي او اداري بهیر کې هسې نه ترسره کیږي.
دغه ضرورتونو ته تاسو اشاره وکړله، عمده ضرورتونه ستاسو د معارف په برخه کې څه دي؟
موږ د معارف په برخه کې کاساساتو ته یو ګورو، تعمیرات د معارف چې دي په نش باندې بدل دي، ځکه د معارف اداره جوړه شوې خو بیا نه ده کنټرول شوې او بیا لیدل شوې هم نه ده، ترمیم بیا هم هغسې نه ده شوې. که راشو هلته دینی مدرسو ته وګورو، دینی مدرسې په صفر کې ضرب دي، هېڅ بیخي موږ دینی مدرسه نه لرو، ځکه زموږ خلک ورته زیات ضرورت لري. زموږ ولسوالۍ 2,00,000 نه تقریبا 3,00,000 پورې نفوس لري. هلته که تاسو سوچ وکړئ دغه کوم ښوونځي یا لیسې یا متوسطې چې وجود لري هغه خلکو ته یعنی کفایت نه کوي. راځو دې ته
که دا هم راته ووایي چې تدریسي چارې څنګه روانې دي
په بډکوټ کې. تدریسي چارې یوازې که دې ته وګورو چې ښوونکي معاشونه اخلي او وزیري ورکوي نو دا به سمه نه وي. راځو دې ته تدریسي چارې ډېرې کمزورې دي او ډېر ضعیفه حالات کې روان، ځکه چې امنیت شتون نه لري، مرکزي حکومت یې پوښتنه نه شي کولی. نو یوازینی مشکل همدلته دی چې د زده کوونکو یوازې د کتابونو په غېږ کې وړل او هلته یا په صنف کې شتون یا نه شتون او یوازې د ښوونکو ازرۍ په باندې تمامېږي. نو د معارف تدریسي چارې په بډکوټ کې ډېرې کمزورې دي.
مسلکي استادان هم ګمارلي
ښوونکي مسلکي کم دي، داسې په اکثریت سره ځکه نه شته چې هلته اکثریت برخې ته د مسلکي ښوونکو وګورو امنیت نه شته، څوک زړه نه ښه کوي.
ښه، نو دغه ستونزې چې تاسې یادې کړلې د دې په هکله باندې تاسې کله د حکومت سره دا ستونزې شریکې کړي؟
موږ زیاتې په دې 15 کالو کې د مطبوعاتو یا د بیان د ازادۍ د لارې زیاتې غوښتنې کړي، خو مرکزي حکومت داسې یو حکومت و چې هغې په غوږونو کې مالو چې ښي. یعنې زه تا ته دا ووایم عابد صاحب چې د په دې 15 کالو کې د میپر نه لاندې د ولسمشر حامد کرزي یو تفتیش یو هیئت هم دې خواندې راغلی.
نو اوس چې داسې امید پیدا شوی دی، نوی حکومت راغلی دی، د حکومت نه څه غوښتنې لري چې د تعلیم په برخه کې تاسو څه وکړي؟
د اوسني حکومت نه غوښتنه همدومره لرو، د ولسون نه هم غوښتنه لرو چې له دولت سره همکار شي او دولت په لومړي ځل کې د شورا امنیت باید داسې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړي او ښه پالیسي جوړه کړي امنیت در اوسو دپاره. دویم په اقتصادي برخه کې باید شورای امنیت کې یو شورای اقتصادي جوړ شي. د معارف په برخه کې باید یو ښه کمیسیون جوړ شي او په شورای امنیت کې یو ښه پالیسي وړاندې کړي. یوازینی د مرکزي حکومت دومره غوښتنه لرو چې په شورای امنیت کې باید ښه کمیسیونونه رامنځته کړي. کله چې ښه کمیسیونونه منځته راغله هلته یو ښه پالیسي جوړیږي او د ښه پالیسۍ د تطبیق دپاره لاندې ادارې باید تطبیق وکړي. زه د مثال په ډول همدومره وایم، اصلاحات لبر راځي، انکشاف د ښکته نه ځي. یوازې همدومره غوښتنه لرو چې مرکزي حکومت که توجه ونه کړي او د تیر په څیر باندې دغه 15 کاله به هم په دې ولسونو تیر شي، ځوانان به مو نالوستي پاتې شي او بالاخره هیواد به مو په اقتصادي پرمختګ کې پاتې راشي. نړیواله ټولنه به زموږ سره تر څو مرستې او کومکونه وکړي.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو ستونزې واورېدلې. د نیکه مرغه زه اوس راغلی یم او د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال مخته مې د خلکو ستونزې ایښې دي. والی صاحب محترم، د دغه خلکو لومبنۍ ستونزه دا ښیي چې د دوی په کلي کې مواصلاتي سړکونه چې دي دا تر اوسه یو نه دي پاخه شوي. د دوی ځمکې چې د خوړونو مخته پرتې دي، د سیلابونو په وخت کې د دوی په سلګونو جریبه ځمکه هر کال د منځزي. دوی داوه لري چې د انکشاف دیهات له طرفه د دوی نه استنادي دیوالونه جوړ شوي دي او نه هم ورته سرکونه جوړ شوي دي. ستاسو جواب څه دی؟
دا درسته ده چې سرکونه چې د ولسوالۍ او تر مرکزونو پورې غځېدلي دي، هغه اکثره زموږ پاخه سرکونه دي، سپال شوي سرکونه دي، مګر کلیوالي سرکونه موږ پاخه نه لرو. که لرو ډېر کم یو نیم پوخ شوي، مګر بیا هم اوار شوي دي. د کلو د پراختیا ریاست له طریقه چې کوم د ملي پیوستون پروګرامونه دي چې هغه په مشترک ډول باندې الته شوراګانی دي مثلا کې شپې شو د ولسوالۍ په ساته بیا کلسترونه دي د کور مال ته کلی په ساته باندې چاغوي خپل پروګرامونه پیسې ورکول کیږي او غوي به مشترک ساند پر ګوري چې کوم ورخه کې به په دې باندې کار وشي نو دغه کارونه ولړی خو د ډېر په خوان روانه ده اکثره کلی تر وه ده پورې رسیدګي وته شوې ده خو ولې زمونږ د خلکو ستونزې زیاتې دي دا واقعیت دی چې د دې ستونزې شته دي
دوی یو بل ستونزې مې دی وي چې د دوی زمکه چې دي د سیلابونو مخته پرتیری او تر اوسه پورې په کلی کې استنادي دیوالونه دوی نه لري چې دوی بار بار د حکومت نه غوښتنه کړي خو حکومت ورته توجه نه کوي د دوی دغه داوه پر اختیار ده
دوی تر اوسه پورې چې د پټ کوټو سوالې او د هاري سوالې نه موږ دلته خلک راځي د کلو پر اختیار ریاست ته موږ راځي کوو دا موضوعات ټول موږ پی ڈی سی د ولایت پر مختي کوم مجلس چې دی په هغه کې به ټول موضوعات به ځکو ولته کڅوک دي ته مدګي خو په مجموع کې اوس په هغه اندازه باندې څنګه چې په خوا به د پروژو سره زمونږ ډونران دلته وو او هغه ډېر زیات همکاري کوله مختلفې پروژې به د پی ټی یو سی ډی او د نورو ډونران دغه په هغه حد کې وس نشته دي چې په دولتي چوکاټ کې چې موږ بودی جلرو ان کې شافي بودی جلرو د کلو پر اختیار ریاست ته چې په اختیار کې او د خلکو څه ضرورتونه وترازي تر او هدا پوري کې او په پروژې په تطبیق کې خدا زنه شو ملي چې په ټکوټ لو سوالي کې خصمن ډیر زیات استناد دی ول ضرورت دی ډیر داسې څه دي چې هغه باید موږ تر سره کوو متاسفانه چې ناغوم را بودی چې شته دي او ناغه رقم کنه شته دي ضرورتونه ورته به زموږ د خلکو زیات دي هغه رقم رسیدګي واقعا مشکل ده چې څنګه د غوي ضرورتونه دي
وی د روغتیا په برخه کې وای وي شي د نن لس کله په خوا چې اغلتا په بټیکوټ ولسوالۍ کې د چاردای د کلی یو څوک ولسوالو نو د بټیکوټ مرکزی روختونی وړه دی او په چاردای کې جوړ کړی دی چې هغه سہولت چې مرد بټیکوټ ولسوالۍ هغه مرکزی روختون ته نه راځي بلکې د چاردای ته ځي او د مرکزی روختون په ځای باندې فرعي جوړ شوی دی چې د دویم پکې کمبود دی او قابل ډاکټرانو هم پکې نشته دي
زه د سپیکر کوم چې دا روختونونه څوک د سینې دي چې یو شخص جوړی چې څنګه خوخه یې مغر رقم تر سره کی دا تشکیلات لري او د عام روختي د ریاست د نظر لاندې چې کم روختون په کومه سطح باندې دی هغه یو خاص نمونه دوی ته لري د خلکو د نفوس په اندازه باندې چې د قسمه کې څومره نفوس دي په هغه حساب باندې ځکه کله کلو جوړیږي یا د ولسوالۍ په سطح باندې جوړیږي روختون جوړیږي خو په مجموع کې هیڅ کله داسې نه چې داغه نه د عام روختي ریاست نه خبري او د یو تشکیل بل تور کې یا د یو امتیازات او دوايان او نور ضرورتونه چې دی هغه بل تور کې د څه وایي کلم نه بیا هم د عام روختي رئیس سره په دې برخه کې بیا هم په تماس کې شوم او ورته د دې پاړه باندې د خلکو شکایتونه او د کم څه ارزې کړي دي دغه بزو هغه ته ورسوم چې برسېدګي وته وکي ولته د دوی چې کم د سیاحت په برخه کې کمالته مسولین دي چې هغه هم دغه لکه څنګه چې خلکو مختنی دي باید ته توجه
تعلیم په برخه کې هم دوی وایي چې اغلته د مسلکی استادانو کمیم ډیر زیات دي او ورسره تدریسي حالات یې خنه دي یعنی مسلکی استاد نشته دي ځکه د دوی تدریسي حالات سم نه دي
موږ اکثره وس تقریبا په سونو پونځي لرو چې هغه تعمیر رو ودانی لري په سونو خونځي دي لرو چې هغه تشکیلات د خون کو کم دي هغه سره موږ خود په خوانه د نګرار د پاره چې موږ تقریبا وس په 2000 مالیمینو ته ضرورت لرو په نګرار کې نور راشي هم دا رقم موږ د پولیسوالۍ په ساتو باندې د مالیمینو جوړ دي فعال دي خو بیا هم مسلکی خون کو ته موږ ضرورت شته دي واقعیت چې موږ لکه څنګه چې په کار ده چې باید هغه رقم خون کې ولرو متاسفانه ټول مسلکی نه دي تاسو خونځي اوس موږ لرو چې الته مسلکی استادان نشته دي خو بیا هم موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې اوس ان شاء الله مرکز هم توجه کوي د مرکز د هم په ځانګړي ډول د معرف د پاره چې موږ اساس او بنیاد تشکیلي باید دغه برخه ته توجه زیاته وکړي د مسلکی استادانو او د استادانو د کمبود په اړه باندې چې موږ په اکثر پونځي کې لرو
ولی سه محترم د بټیکوټ ولسوالۍ خلک وایي چې په دغه ولسوالۍ کې عدلی او قضایي ورګانونو چې کوم منسوبین دي د کلیوالو سره سم زیست نه کوي یعنی هغه دا ولري کنه چې د معمولی کار د پاره تینا په زرګونه روپۍ رشوت غوښتل کیږي چې اوس خلکو په هغه سیمه کې چې یو ځین نیم ځای چیرته وسلول موجود دي خپل پیسې په وسلوالو کوي یعنی په حکومت یې اعتبار نه دی پاتې
او تر زه ګمان کوم چې سل کې ودار کوم خبرې خو بیا هم د ولسونو ستونزې زه پر حق غنم چې څه مشکلات شته دي بعضي پاکستان د قضایي ولی ورګانون نه ګیلې لري یو خو دا مراحل ډیر طولانی چې دا کوم موضوع ورزي ډیر وخت پیتیږي ځکه چې موږ خپل دي خاطر باندې د پولیسونو کې د جرګو مرکو خبرې زیات دي چې اکثره مسایل موږ د جرګو مرکو لري په سپینګیرو باندې په مشرانو باندې حالت په جرګې کې او حل کېږي پکې خو بیا هم زموږ شکر الحمدلله په نګرار کې په ولسوالۍ فعال دي ورګانون په کې شته دي ځین محدود مسوالیو کې د قضایي ارګان کني نور په مجموع کې منګې لرو، خو ولې مشکلات په مجموع کې شته دي، ډېر نه خالي لرو، یو جنگ ځپل هواد د زمونږه دی، بدبختي وسم شته دي، مشکلات لرو په بایسیم کې بدامنی دي. نو دا د بپ کې ضروری شي لکه څنګه چې پکار ده چې باید عدلی او قضایي ارګان نه ماشه رسیدګي وګړي واقع نه وي کړی.
محترم اوریدونکو، تاسو د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د خلکو ستونزې مو اوریدلې، ورسره مو د ننګرهار د مرستيال والی محمد انیب ګردیوال جوابونه هم واوریدل. په دې لږ چې دغه ولسوالۍ د خلکو ستونزې حل شي، خند اوجری د نننې ورځې کوربه باز محمد به ته اجازه ورکړي. خا د آباد اوسئ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.